پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به په غزنی کې د نننۍ چاودنې او د امنیتي دفاعي ارګانونو د مشرانو د څرګندونو په اړه چې وایي طالبان تر اوسه هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي جزئیات واورئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پس سر که دو مهم خبرونو سر چکه، نن سهر ده غزنی شهر ده اسلامی ثقافت مرکز ده تیرمه موچربم حمله سویده چی و کسی پکش مرسی وی او ترسلویشت و دیشت پیان سویده. ده افغانستان دفاع وزارت وی په غور هلمند او بدخشان ولایتونو که دولس وصلوال طالبان وجل سوی او امریکا متحده ایالات و روسیه تا ده تنفس دوست و مصنوی دستگاوی ورکوی. ده خبرونو تفصیل، نن سهر د غزنی شهر د اسلامی ثقافت مرکز ته تیرمه موټربم حمله وسوه. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه له دې پیښې اووه مړي او دوه څلوېښت ټپیان روغتون ته وړل سوي دي. ښاغلی همت د ازادي رادیو د خبریال د پوښتنو په ځواب کې داسې وویل:
دا ټول نظامیان دي؟ دا ستاسو روغتون ته راوړل سوي دي؟
د دغې پېښې مسؤلیت او سوالو طالبانو منلی دی. دغې ډلې په تېرو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونه ډېر کړي دي او وایي دا د ولسمشر اشرف غني د هغې پرېکړې په غبرګون کې دی چې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه ورکړ. ولسمشر غني دا فرمان تېره اونۍ ورکړی و. په دې اړه نور جزئیات هم د خپرونې په ترڅ کې اورېدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وای په غور هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې تېره شپه د غور په چخچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دا شمېر طالبان وژل سوي دي. په ویلامی کې راغلي چې په عملیاتو کې د طالبانو په ټنځایونو ویجاړ سوي او ډېر اندازه وسلې او مهمات افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي. بل خوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو په یوه کمین کې څلور وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ پر لویه لاره د سیمه ییزو پولیسو په یوه کمین کې تېره شپه درې طالبان وژل سوي دي او یو طالب قمندان چې شاولي نومېږي سخت ټپي سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ټولو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادرېږي. د دې خونی مرسیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. نوموړي وویل چې تر دې وړاندې چین ته 110 ټنه جلغوزې صادر سوي دي. ښاغلی مومن وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هلې ځلې کوي چې صادرات زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کورونا وایرس خپرېدو له امله صادرات او واردات په ټپه دریدلی وو او په اکثرو شهرونو کې د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې سوي چې خلک یې اندېښمن کړي وو. زموږ غږ لازادۍ راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالات روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوې ورکوي. امریکا وروسته له هغه د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته یې ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاوو مرسته کوي. دغه دستګاوې په کرونا وایرس هغو اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وضعه یې خرابه وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس د مصنوعي دستګاوې په اکثرو هیوادونو کې نسته او د راپورونو په اساس ډاکتران له مجبوري دا دستګاوې له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر 2,200 ته رسېدلی چې له ډلې یې نږدې 2,200 کسان مړه سوي دي. روسیه تر امریکا وروسته په کرونا وایرس د اخته خلکو دوهم لوړ شمیر لري، خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې ده. د اسرائیل پاوز وای د دوی هیواد د دې هیواد پاوز هغه کس په نشه کړی او ټپی کړی دی چې د لبنان له پولو د اسرائیل تر واکلاندې سیمې ته ننوتلی و. د اسرائیل پاوز وای دا کس تېره ورځ تر ټپی کېدو وروسته روغتون ته لېږل سوی، خو د هغه د هویت او روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. لبنان بیا وایي چې دا کس یو شپون و او له پولې هم نه و اوښتی. د اسرائیل د پاوز په خبره دا ډزې د شیبا په نوم هغه سیمه کې سوي چې لا هم د اسرائیل، لبنان او سوریې منځې پر ملکیت دعوه ده. اسرائیل وایي دا د جولان د لوړو یوه برخه ده چې دوی په 1980 کال کې اشغال کړې وه. د امریکا متحده ایالات یوازینی هیواد دی چې د جولان پر لوړو د اسرائیل مالکیت په رسمیت پیژني. او د ایران پارلمان له اسرائیلي لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لري کړ. یکشنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون رئیس مشتبه زونور وویل چې د سیالیو د بندیز د لري کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرائیلي لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ سي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی ځل د ایران جودو فدراسیون په دې خطر چې لوبغاړو یې اسرائیل لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې سول او غړیتوب یې تعلیق سو. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وابوري چې په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت مانی ته څیرمه نن سهار یوې موټر بم چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاعي ارګانونو مشرانو په یوه خبري غونډه کې طالبان تورن کړل چې اوس په نوې بڼه له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې د قرنطین د ماتېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو احتمال خلک اندېښمن کړي دي.
خار کې غنګونه به حد ډیره ده. لویان ماشومان سپینګری ټول سره ګډ وډ ګرځي چې دغه حالت خلک اندېښمن کړي دي. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو ډیر زیات اندېښمن استو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په متحده ایالاتو او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي د محدودیتونو له نرمې دو سره د اقتصادي ودې لپاره امیدونه هم زیات شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیز بحث واوري چې موضوع دا ده چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک کولو سره سره بیا هم ولې خپلو حملو ته زور ورکړی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی کې نن سهار یوې موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله واړوله. قدر من اوریدونکو په دې اړه راپور په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د افغانستان امنیتي سکتور مشران وایي چې طالبانو په نوې بڼه له نړیوالو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې غځولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر، د ملي امنیت رئیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې طالبانو نه یوازې له امریکا سره پر موافقه عمل نه دی کړی، بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. طالبانو اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړې راکمې کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه، د غونډې د خبرو اترو په اړه لطفا یو څه رڼا په واچوي.
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان د امنیتي سکتور مشرانو ناست درلودل څو شیبې وړاندې. البته په کابل کې دوی په خپلو خبرو کې هغه د خبرو په لار کې وویل، البته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یا سرپرست وزیر وویل چې طالبانو که څه هم خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي نه دي، خو لا هم جګړې ته دوام ورکوي او ورځ بلې ته بریدونه زیاتېږي. همدارنګه دوی ادعا وکړله یا د افغانستان د بهرنیو بخښې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا وکړله چې په دې وروستیو کې طالبان نه یوازې دا چې له امریکا سره د خپلې هوکړې پر بنسټ باندې یا د هغې له مخې عمل نه کوي، دوی بریدونه هم زیاتوي او په نوې بڼه یې له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پیل کړي دي او د اړیکو له مخې چې دوی څو مثالونه هم وړاندې کړل، وایي چې د هغه په اساس باندې غواړي چې لا پیاوړي سي او خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا سراج بیا وویل چې په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې لپاره حسن نیت ښودل سوی ده، خو طالبان خپل خشونت یا تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او ورځ بلې ته د ملکي خلکو د تلفاتو لاملین ګرځي، چې په دې وروستیو کې په کابل کې، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې بیلګې وړاندې کړلې. دوی وویل چې په دې حملاتو کې زیاتو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. همدارنګه د دوی د معلوماتو له مخې له امریکا سره د طالبانو تر هوکړې وروسته تر دې مهاله 300 او بخې 300 حملې سوي دي، ترهې سوي دي په کابل کې، همدارنګه د افغانستان په نور ولایتونو کې چې د دې په اساس باندې د دوی په خبره 440 ملکي کسان وژل سوي او 906 کسان ټپیان سوي دي. بل خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ، همدارنګه ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکي پوهیږي چې د ولسمشر لخوا نه د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ته د تعارضي حالت د خپلولو امر سوی ده. د افغانستان د مسلح قواو لوی درستیز په دې ناسته کې وویل چې دوی تر دې مهال په دې تعارضي حالت کې خپل کړی ده ټول پلان سوی عملیات مختوري او د همدې حالت لپاره عملیات هم پلان سوی دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د پل کېدو په حال کې دي. تکل صاحب، دوی البته زه باید ووایم چې تر دې مهاله موږ له طالبانو سره اړیکه کړې ده خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی، او خوراندې دوی ویلي و چې له امریکا سره تر توافق وروسته دوی په خپلو حملو کې 80% کموالی راوړی، یعنی له 100 اوس که مخکې 100 حملې کېدلې اوس 40 حملې کېږي. او دوی وایي چې موږ د سولې لپاره لیواله یو، غواړو چې سوله وکړو، خو د افغان حکومت له لوري په بیلابیل ډولونو باندې خنډونه جوړېږي. بلې تکل صاحب.
بلې، مننه له مفصلو معلوماتو فیروزی. یوازې یو پوښتنه چې ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ پخپلو څرګندونو کې سره لدې چې له یوې خوا وسلوالو ځواکونو ته د حملو د زیاتولو د تهاجمي حملو د پیل امر وکړ، له بلې خوا د افغان حکومت پر دې ژمنه یو ځل بیا هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سولې ټینګښت ته او د سولې بهیر ته ژمن دی. د نن ورځې په مطبوعاتي غونډه کې د هیواد د امنیتي ادارو مشرانو په دې اړه وویل چې یادونه یې وکړه.
بله، تکل صاحب، دوی په خپل خبرو کې دا وویل چې د تل په شان د سولې لپاره خپل نیت ښودلی ده. د بیلابیلو مسایلو یادونه یې وکړله چې موږ د سولې لپاره جرګه راوغوښتله، همدارنګه د سولې لپاره وزارت جوړ سه. دوی لیواله دي چې باید بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شي له طالبانو سره، خو طالبان ورځ بلې ته نه یوازې دا چې په دې برخه کې له دوی نه کومه نښانه لیدل سوې نه ده یا کوم نیت دوی ته ثابت سوی نه ده چې طالبان دې ووایي چې یا ودې خی چې غواړي سوله وکړي. هغه دا دوی خبرې دي. دوی وایي چې که څه هم موږ دغه عملیات کوو یوازې د افغانستان د خلکو نه او همدارنګه د هواد دفاع نه کوو او غواړو چې بلاخره په افغانستان کې سوله راشي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا سراج دا وویل چې په دې وروستیو کې کوم منشور په خواله رسنیو باندې نشر شوی ده، طالبان غواړي له پاکستاني علماو سره په ګډه داسې یو منشور جوړ کړي چې بیا بالاخره په راتلونکي کې افغانستان حکومت ته وړاندې کړي او د هغه په اساس باندې غواړي قدرت ته ورسیږي. دوی وایي تر هغه چې د طالبانو په مفکوره کې بدلون نه دی راغلی، دوی به لا هم له دوی سره مخالفت ته او همدارنګه جنگ او جګړې ته به دوام ورکوي.
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو د مشرانو د څرګندونو او د نننۍ مطبوعاتي غونډې د نننۍ مطبوعاتي غونډه کې د هغو د څرګندونو جزئیات اورول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې نن سهار یوې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د ملکی شفاخانې مسؤلان وایي چې د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې دې روغتون ته د اوو کسانو مړي او شاوخوا څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. دا چاودنه نن سهار وختي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره د اسلامي ثقافت مانۍ ته څیرمه شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په مستقیمه اړیکه راسره دی. تاثیر صاحب، تلفات همغه دي او که بدلون راغلی؟ او د دې حمله په اړه لطفا نور جزئیات هم سمو چې له چارواکو اورېدلي دي له اورېدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه. نن سهار لکه څنګه چې تاسو ویل، دغه کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې دننه یو چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې اووه تنه وژل شوي دي او دوه څلوېښت تنه نور ټپیان دي. دغه خبرې اوس شېبه وړاندې د ولایت ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وکړې. دوی ویل چې په دغو ټپیانو کې هم د اتو تنو حالت چې دغه د اندېښنې وړ ده او هغه کابل ته انتقال شوي دي. تر دې وړاندې د شفاخانې چې کوم چارواکي وو هغو اته تنه یاد کړي وو، خو بېرته دا اووه تنه یاد کړي دي. نو دغه موټر بم چاودنه نن سهار په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ثقافت ماڼۍ کې وسوه. د ملي امنیت د وسو دریم ځانګړو ځواکونو په قطعې باندې دغه قطعه چې چاودنه پکې شوې ده، دا په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ په احاطه کې دننه پرته ده چې دغه ماڼۍ ته هم سخت زیان اوراوښتی ده. دغه ماڼۍ په 2013 کال کې کله چې غزنی رسماً د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول شو، په غزنی کې د اسلامي ثقافت ماڼۍ په همدغه کال کې د اسلامي هیوادونو لوري جوړه شوه. داسې ویل کېږي چې دغه ماڼۍ د منځنۍ اسیا په سطح د لویو ماڼیو څخه شمېرل کېږي، خو اوس زیات د دغه چاودنې له امله زیان ورته اوښتی ده او تخریب شوې ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت ماڼۍ ته څیرمه د نننۍ ځانوژونکي موټر بم چاودنې په اړه معلومات راکول. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. راسره اوسې خدا شیبه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادریږي. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. نوموړي وویل چې تر دې وړاندې چین ته د 110 ټنه جلغوزي صادر شوی دي. ښاغلی مومن وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هلې ځلې کوي چې صادرات زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله صادرات او واردات په ټپه درېدلي او په اکثرو ښارونو کې د لومړنیو توکو بیې په بې ساري ډول لوړې سوي دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په بغلان او نورستان کې د 400 کرنیزو پروژو چارې پیل شوي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمین نازادی راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د یاد وزارت لخوا په یادو دوه ولایتونو کې 211 میلیونه او 2 میلیونه وزاره وبخې 211 میلیونه او 200 2,500,240 افغانۍ په لګښت سوی دي. د کرنې وزارت په بغلان ولایت کې د دې پروګرام په لړ کې د پیاز او کچالو 200 زیرمنتونونه د میوې د ساتنو په پار 1500 انرژي سړې خونې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې پروګرام په اساس د سبو او میوو وچونکي د سکاوې چې په لمریزه انرژي کار کوي د بغلان په یو شمېر بزګرانو او بڼوالو ویشلې دي. او بل خوا د نورستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له لارې د نورستان بزګرانو لپاره د 8,000,012 افغانۍ په لګښت کچالو 14 زیرمرتونونه جوړ کړي دي چې د 240 میټریک ټنه کچالو د ساتنې وړتیا لري. د نورستان د کرنې رئیس وویل چې د زیرمرتونونو په جوړولو سره به د دې ولایت کرنیز محصولات د خوسا کېدو او ځای کېدو څخه وژغورل سي. د کرنې وزارت وایي دا به د کروندګرو له اقتصاد سره هم د پام وړ مرسته وکړي.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د روان میلادي کال په دوهمه ربع کې ل یو ګام رالوېدو سره مخ دی، خو د 1913 میلادي کال د ستر ډپریشن په څیر بنوي چې ډیر کلونه دوام وکړ. د خبره د امریکا د فدرال زیرمو د ادارې رئیس کړی ده. بلخوا په اروپا کې دوه مشرانو خپلو ولسونو ته ویلي نړۍ اړتیا لري چې د واکسین د جوړېدو ته له انتظار پرته د کرونا وایرس سره یو ځای له ژوند کولو سره عادي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د څو اونیو قرنطین په نړۍ کې د هیوادونو اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د اجمل آند په راپور کې.
د امریکا د فدرالي زیرمو د ادارې مشر جیرمو پاول له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا کال په دې روبه کې د کرونا وبا په اسانۍ سره د امریکا اقتصاد چې د نړۍ ستر اقتصاد دی په سلو کې له شلو تر دېرش راغورځولی شي. نوموړي وویل د دې ډېر چانس شته چې د کال په وروستیو کې لوېدلی اقتصاد بیرته ورغېږي، خو زیاته یې کړه دا به وخت واخلي چې بیرته پیاوړی اقتصاد رامنځته شي. د امریکا د فدرالي زیرمو د رئیس په وینا د اقتصاد د بشپړ رغښت لپاره خلک باید باوري واوسي او باید د کرونا پر ضد د واکسینو رسیدو ته انتظار وکړي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله په مړینو کې مخکې ده. په دې هیواد کې تر دې مهاله څه کم 90,000 کسان د کرونا په وایرس مړه شوي او نږدې 1.5 میلیون نور پرې اخته دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دې هیواد د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو هڅه کوي، غواړي چې کاروبارونه بیرته پرانستل شي، خو د نوموړي منتقدان وایي ولسمشر په دې کار د کرونا په وړاندې د امریکا غبرګون د بحران سره مخ کوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ګڼ ایالتونه په تدریجي توګه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګاره شوو کسانو شمیر هم شاوخوا 6.3 میلیونه ته رسیدلی. ګڼ اروپایي هیوادونه هم دغلته د کرونا وایرس له کبله د 1,016,040 مړینو لګالو وروسته په تدریجي توګه د کاروبارونو او خپلو سرحدونو پرانسته پیلي. په وروستیو اونیو کې په اروپا کې په کرونا وایرس د نوو کسانو د اخته کېدو، بسترېدو او مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه راکم شوی. هسپانیا چې د کرونا وایرس سره تړلې تر 2,500 زیاتې مړینې ثبت کړي، په دوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د تر ټولو کمو یعنی 100 کسانو د مړینې خبر ورکړې. ایټالیا چې په کرونا وایرس یې د 1,250 څخه زیاتې مړینې ثبت کړې، له اونیو قرنطین وروسته پکې د دې وایرس له کبله د مړو شمیر راکم شوی او د ورځې 1,350 کسانو ته رسیدلی. برتانیا او ایټالیا چې په اروپا کې کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلي، مشرانو یې خپل وګړو ته ویل چې دوی باید له کرونا وایرس سره ژوند وکړي او خطر ومني. د ایټالیا صدر اعظم جوزیپا کانته خپل خلکو ته ویلي موږ له دې خطر سره مخامخ کیږو او اړتیا لرو چې قبول یې کړو، کنه هیڅ کله به بیرته د عادي ژوند د پایل وړتیا ونه مومو. ایټالیا سر له نن ورځې څخه پلورنځایونه، رستورانتونه، بارونه او موزیمونه بیرته پرانیزي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د کانته وړاندیز خبر کړی. جانسن د یک شنبه په ورځ د میل ورځپاڼې کې لیکلي زه وایم موږ به هر څه وکړو چې واکسین ومومو. د برتانیا صدر اعظم چې خپل هم د کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله په اپریل میاشت کې بستر شوی و زیاتوي د مخکې تګ لپاره ډیره اوږده لاره پاتې ده او زه باید ډنګ پیلې ووایم چې ښایي واکسین ثمرته ونه رسیږي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله 312,000 څخه زیاتې مړینې ثبت شوي او تر 4.5 میلیونو زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته ګڼل شوي. باور دی چې خای رښتینې شمیرې تر دې شمیرو چې رسمي شمیرې دي ډېرې لوړې ووسی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ناجیه ساپی تغوا کشی چې د کابل چاپ ورځپانو مخکته نه کوي.
ویسا خپلواکي ورځپانې خپله سر مقاله داسې پیل کړي: د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک سره لا هم څو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنا چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنا دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق له مخې له خپل انتخاباتي ټکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له سباندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورځپاڼې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غنی څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هېواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده، که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده او په وینا یې دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د قرنطین ماتېدل ناسم کار بولي. دوی د ازادای رادیو خبریال اجمل آریان ته ویلي د قرنطین بهیر په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په کندز کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو په حال کې دی.
په کندز کې په داسې حال کې د قرنطین بهیر پای ته رسیږي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو په حال کې دی، او تر اوسه پورې په لسګونو کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد شاه او میرویس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اختر شپې ورځې دي، خلک هغه فاصله نه مراتوي، صحیح ټکي په نظر کې نه نیسي، یو بل ته لاس ورکوي، یو بل ته غاړه غړۍ کیږي چې دا کارونه به د دې لامل شي چې په کندز کې به د کورونا وایرس هر کور ته ورسیږي.
ښار کې ګڼه ګوڼه به حد ډېره ده، لویان ماشومان سپینګیری ټول سره ګډوډ ګرځي، چې دغه حالت خلک اندېښمن کړي دي. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو ډېر زیات اندېښمن استو، ځکه دا په داسې حال کې قرنطین ماتېږي چې هر ورځ د کورونا پیښې تازه په کندز کې ثبتېږي. ویره دا ده چې خدای نه خواسته
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې خلک په بازار کې د تګ راتګ پر مهال روغتیایي لارښوونو ته توجه نه کوي، او که وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي نو ښایي په اسانۍ سره د کورونا وایرس ټولو کورونو ته ورسیږي. مدني فعال هدایت الله زیارمل په دې اړه وویل:
ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه چې کومه روانه ده، په دې باندې باید بیرته غور وشي او خلکو ته لارښوونې وشي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. او بله غوښتنه موږ محلي حکومت نه دغه ده چې هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري دوی سره د مرسته وکړي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپلو کورونو کې د یو څه وخت لپاره پاتې شي تر څو د کورونا د مثبتو پیښو کچه راټیټه شي.
د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دیني عالمانو او د ولایتي شورا د وړاندیزونو پر اساس او د اختر د رسیدو په خاطر په ښار کې قرنطین پای ته رسولی. د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دی اړه وویل
خلک اندښنه لري موږ خپل هم اندښنه لرو باید خلک همکاري وکړي په ټوله کې دغه وایروس د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ته ډیر زیاته ده ځکه چې د خلکو په همکاري کولای شو موږ دغه وژن کې مرض څخه زموږ ټول هر وګړی خوندي پاتې شي
په ورته وخت کې د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم وایي که چیرې خلک د دوی لارښوونو ته توجه ونه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
څومره خلکو تماس ډیریږي څومره چې ازدحام ډیریږي تاسو وګورئ د دنیا په سطح باندې همدغه یو آواز دی چې کور کې پاتې شي او چې روغ پاتې شي همدا یو مشوار ګرځېدلی دی. ته څومره په یو ځای کې ازدحام اضافه کیږي نو هلته د سرایت د وایرس اضافه کیږي.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان په داسې حال کې په دې ولایت کې د قرنطین د ماتېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي.